معصوم ستانکزی او د دولت په چارو کې د سولې وزیر نادری یو ناست دوی درلو. په دې ناست کې هغه کوم مسایل چې مطرح سو ډاکټر عبدالله عبدالله وایي هغه کومه فضا چې رامنځته سوې له دې څخه باید ګټه واخیستل سي او د دوی د توقع خلاف د ټولو د توقع خلاف فضا د دواړو ایتونو ترمنځ ډېره ښه فضا ده او خبرې اترې ممکن دي. او عبدالله دا هیله هم وښودله چې خبرې اترې وکولی سي یوې نتیجې ته ورسیږي او ډېر وخت نیونکی نه وي. د دې تر څنګ هغه د دوی د تماس ډلې یا هغه کوم تخنیکي ډلې چې ټاکلې پر اجنډا باندې بحث کوي او همدارنګه ښاغلی عبدالله دا بیا هم په اوربند باندې ټینګار وکړي چې د دوی غوښتنه همدا ده چې اوربند سي او اوس یوه نوې کلمه کارول کیږي چې بشر دوستانه اوربند. پر دې باندې تاکید کیږي او ښاغلی عبدالله هم خپل خبر کې په دې بشر دوستانه اوربند باندې تاکید وکړي او وویل چې هیڅ لیدنې کتنې د طالبانو او د ده ترمنځ تر اوسه نه ده سوې او نه همدا غوښتنه سوې ده نه همدا غوښتنه وو د دوی دخوا. او معصوم ستانکزی هم وویل چې دوی به دا کار رسما پرون شروع سو لیدنې کتنې شروع سوې د طالبانو د پلاوي سره او مذاکرات له توقع مخکې تقریبا شروع سو. معصوم ستانکزی اشاره وکړه چې دا تقریبا پلان دا و چې د دوشنبې په ورځ پیل سو خو دا پرون د رسمي له دغه رسمي غونډې وروسته پیل سو.
بل نوری صاحب دغه ویل کېدل چې رسمي خبرې شاید دوشنبه پیل سي خو لا هم زده او نقیز خبرې کیږي. دوی څو ویل چې واقعا به دغه خبرې دوشنبه پیلېږي که به اوسني بحثونه چې پرون پیل سوي دوام مومي؟
اوس خو د دوی په خبره پلان خو دا دی چې د پنځه کسیز پلاوي چې د دواړو خوا ټاکل شوي چې لس کسیز دي دوی خبرې کوي د اجنډا پر موضوع باندې سره توحید نظر څه چې ورسیږي بیا به د مذاکرات یا مخامخ ناستو د میز پر سر شروع سي. او توقع دا ده چې وایي که څه هم دا توقع نه وه چې پرون پس له دې مراسمو دوی دواړو خواوې سره کښېني خو معلومیږي چې دواړو خواوې سره کښېنستلې او کیدای سي چې دغسې توقع هم دا ده چې سبا ټول د دواړو خواوو پلاوي ټول غړي سره کښېني په میز باندې یو خبرې وکړي.
ډېره مننه راتب نوري وو په قطر کې چې د سولې د مذاکرو بهیر له نږدې څاري. په نورو خپرونو کې بیا هم دغه موضوع تعقیبو. د خپرونې په پاتې شیبو کې په څو ثانیو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه. دا وخت په افغانستان کې 2:00 او 10 دقیقې دی. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري چې زموږ سلزازې تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ خوشاله آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو ډيري د موخې وغاتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولې حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري. غاخونو درد، غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا او رکید او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولې بد بوی پر دغو موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مو بلنه ورکړې په خبرونه کې به د موږ سره پاتې شي او تاسو ځوابونو ته او تاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د اړیکې شمېرې مو د 0999 45 او 0998 225 په دې شمیرو باندې کولای سي چې را سره په اړیکه شي او کچېرې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د ډاکټر صاحب نه وپوښتي، خصوصا د خولې یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډېری دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته به وخت ورکړو او ورسره به ستړي مشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامات اوسئ. راځي خوري تاسو د غرمه په خیر وي. او د تاسې ترنو اوریدونکو ته د هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پښتنو ته هم ځواب ورکړي چې وګوي اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه موږ کولای شو د خپل خولي حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه، هغه دا چې د خولې حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه. د خولې حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومیږي، حفظ الصحه وایي یو عضو د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته. نو هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي، چې مخدراتو د استعمال سره د پخلي کې په مجموع کې په کبوري کې دي، که په ژبه کې دي، که په غاښونو کې دي، ډېر عمیق تغیرات منځته راځي. بل د شپې له خوا نه معمولا برس نه کول دي مشکلات ډېر زیات همدا دي. د خلکو آګاهي سطح چې کمه وي، معمولا په هغه خلکو کې معمول دا څه ده چې باید شپې له خوا نه غاښونه برس سي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو، هغه باید استفاده سي. ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو، دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کیږي. نو کله چې موږ تاسو ویده کیږو، نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسي کې هغه فعال نه. نو د هغې له وجې نه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي، دا خمیره یا ګنده کیږي چې باعث د ډیمنرلایزیشن یا د غاښونو د توروالي سبب کیږي، چې د غاښونو د توروالي سره مجموعه د وریو تکالیف پیدا کیږي. ځکه چې غاښونه له وریو سره تړلي دي، کله چې غاښونه التهابي کیږي یا خرابېږي، نو د هغې سره وری خرابېږي. د وری د خرابېدو سره بیا اوری معمولا غاښونه لیګامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې بند دي. د وری د خرابېدو سره معمولا دغه لیګامنتونه سړي د له بینه ځي او بالاخره غاښ نه تور وي، نه خراب وي، نه بل مشکل لري. صرف د وریو د تکالیفو له وجې نه هغه غاښ خوریږي او بالاخره انسان خپل هماغه غاښ له لاسه ورکوي. نو په کار دا ده په مجموع کې چې برس نارمل استفاده سي، خصوصا که څوک ډیر وخت نه لري یا ډیر ورته دغنی. نو معمولا د شپې له خوا نه بېخي ضروري ده د غاښونو د صحې د خولې د صحې لپاره. دومه مسله دا ده چې کله مخدراتو کې وخت مخکې موږ یادونه وکړه، مخدراتو کې بعضې خلک د نسوار او سګرټو دغه شیونه استفاده کوي. نو دغه شیونه پخپله چون دا پخپله ډېر زیات مشکلات پیدا کوي، دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوارو سګرټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کیږي. نو په کار نه ده، له دې نه باید اجتناب وسي. تنها په غاښونو باندې نه، بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغېزې لري، او ټول اعضا لکه ځیګر، لکه معده، لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري. نو په کار نه ده چې له دې شیانو نه استفاده وسي. نو که چېرته له دغه شیانو نه موږ او تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویلې چې د غاښونو برس کول دي، د خولې پاک ساتل دي، دا مراد سي، نو انشاءالله به مریضانو ته به ډېر بیا دوستانو ته به مشکل نه وي او انشاءالله سي مشکلات به حل.
بله ډاکټر صاحب، عربو شو دې ته چې ډېری دوستان مو دي غوي وستونځ لري، هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاښونه هم برس کوي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولې مراتوي، اما بیا هم د خولې یو ډول بد بوی لري. که چېرې غو سره نږدې نه مو ګورو، داسې احساس کوو چې دوی خوله بوی کوي پرته د روژې نه او پرته د بل کوم حالت نه. دغه ولې رامنځته کیږي؟ یو بل دا چې آیا د حل لاره هم لري او کنه چې دغه د خولې بوی ورک سي؟
بله، او مرشد جان، دا د خولې بوی په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ راځي. یو خدای چې کله غاښونه سوري سي یا کیویټي جوړ سي، په هغه کې په عام اصطلاح کې څه ورته چنجي وایي، غاښونه چنجي وایي، تور سي په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وایي، چې کیریس کله وایي توروالی، په هغه کې هغه خالګاوې پیدا سي، نو په هغه کې هغه غذایي پارچې پاتې کیږي. معمولا هغه جینه بعضې داسې جینه چې هغې ته برس نه برابرېږي. د هغې له وجې نه دا هغه کېدی چې بل ناسالم پروسیسونه، لکه موږ تاسو به فکر کړی چې بعضې وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونو مې پوخ کړي دي، خو باوجود د هغې هم د خولې میبوی پیدا کړی د هغې سره او د هغې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندیږي چې دغه په خپله لامل د دې کېږي چې د خولې بوی پیدا کړي. دومره مسله دا ده چې د بعضې ویټامینونو کمبود ده، بعضې امراض دي لکه د ځیګر امراض دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري، د ګردې امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه، د معدې امراض دي. نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د وریو بعضې تکالیف دي لکه سینجوایټس ورته وایي، په هغې کې کم بلیډنګ یا د وریو وینې کېدل منځته راځي. د دغې د وریو وینې کېدلو له وجې نه په خپله په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کېږي چې ناخوشاینده بوی ده، او د هغې باید هماغه که چېرته د غاښونو د توروالي له وجې د غاښونو تداوی باید وسي، که پروسیزونه ناسالم وي پوخونه یا پام اصطلاح کې پوخ د غاښ ورته وایي، یا مونږ طبي اصطلاح کې ورته کراونونه وایو، هغه کراونونه باید اصلاح شي، هغه باید وکتل شي، بلکې باید سره جوړ شي چې تر هغو پورې چې هغه منفظونه یا هغه خالګاوې چې په هغې کې موجودې دي چې د هغې خالګاوو مخنیوی وشي، هغه بندې شي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ شي چې تر هغو پورې مریض په دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. دوستانو اړیکې ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچرې د په دې برخه کې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي. دوستانو تاسو هم کولی سئ راسره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ، او د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0998 225 55 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ کچرې کومې پوښتنې لري، خصوصا د خولې د حفظ السه په برخه کې، د غاښونو په برخه کې کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي. واره مشه اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زادې خور تا ته او ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم. میلا کوم چې جوړ روغ وو، ورځ مو په خیر.
ډېر زیاته مننه د تاسو ده، هم ورځ په خیر وي. مهرباني کچېری پوښتنه لري خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړی.
مننه قربان سم عبدالقاهر وطن دوست سیم مړی کوم د پروان نه نیولې ده. پوښتنه هو ډېری دي، غوږ به د دې پوښتنه وکم. هغه دا بعضي خلک چې دا واړم موسی کې مور ته پیدا شوی نیو چې دا خپل راښنه سي، دا چنجنې داسې یو قسم زنګوند لري او کندویږي سره کمزوري کیږي. آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي د پاره باید سړی شیو کې یو دا قابل کچری یو سړی راښ پړسیدل کنه دلته تاسو موږ لیدلې دي، او صورت کې چې راخو باسي آیا دلته څونه مشکلات ورته پیدا کیږي، حتی چې سړی سره سترګې مړند سي دی یو دا چې ډېر مشکلات پیدا کیږي، آیا باید د دې سره څه وسی، او کله چې سړی راشي زوري کې کنټرول شوی او د صورت کې برمکای بعد څنګه وایي چې اعصاب راګه خطا کوي، آیا دا سړی ته زلل تیږي کنه تیږي، د دې پوښتنې مې جواب راکړي.
والنه پسترګو خبر درته غواړم د خوې په من بل اړیکه هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنه لري اړیکه ونیسي، او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې. سلامونه.
وعليكم السلام.
جوړ بخیر، ښه ست مخه دی.
الحمدلله خیره ته
خو میره بنی څوک کوم زاینا ډیر زات مننه.
السلام علیکم.
علیکم سلام. میره بنی څوک
پوښتنه جمع خان دګلسته
جمع خان میره بنی پوښتنه کلری ډاکټر صاحب په خدمت کې دی.
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب ما تقریبا 2 میاشتې مخکې او دا نه غاښ ډیر درد کاوه، لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه، بیا مې برمه کو په برمه دغې کې مې بیا یو رقم مواد دي په دې باندې مې درته دف کو، خو اوس غاښ درد ډیر لري او ډیر سر تکلیف یم. بیا ډاکټر ته ورغلم، اما را ډاکټر دا مشوره راکړه چې دا غاښ وکړم کېدای شي تاج اصحاب کوم یو زیان ورسیږي، دا پوښتنه مو.
مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب درته جواب درکې. ډاکټر صاحب را بشو د خغلی وطن دوست پوښتنې چې درې پوښتنې درلودي، وایي هغه ماشومان چې غاښونه چنجن کیږي، آیا دا معمولا په ټولو ماشومان کې هم دغه سی وي او کنه؟
د عبدالقاهر وطن دوست ورور په سوال په جواب کې بوه ما معمولا د ماشومان غاښونه د همدغې وجې نه خرابېږي. یو خو غټ مشکل دا هم ده چې بعضې لکه ویټامینونو کمبود له وجې نه په ماشومانو کې دغه مشکلات رامنځته کېږي، لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجې نه معمولا د ماشومانو غاښونه توریږي مخکې له وخته، مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شي شیدو غوونه یا موقت غوونه چې وي یا هغه دوی چې دایمه راوخی دي چې د شیدو غوونه د دوی توري کی معمولا نیمه غوونه نو هغه صورت کې کې دوی حساس ته نه مراد کې کی معمولا دوی خوږی مشمن خوګه ډیر زیات استعمالي او د خوږی د خوراک سره د خلی په هیڅ هغه تیزابي حالت کوم دی غل وړ کله چې غل ولر سي نو د شیدو غوونه نسبت دایمه غوونه ته دا لکه کمزوري دي نو د هغه تیزابي حالت سره په خپل کې منسره دي نو د غیر سره هغه د غاښونو تخریب منسره دي غاښونو توروالی پیدا کوي غاښونه کرش کیږي خوړل کیږي او غاښونه خرابېږي او بعض ماشومانو ته حتی لا دردونه کوي خو یو شی ته باید متوجه اوسي پوه شي د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه سره دومره پورې واړه وي چې کله هغه بورس نسی کولای نو مور او پلار والدین دي مسولیت لري د ډوډۍ خوراک نو ورسره باید دغه غاښونه په بورس نه وي یو نرمه پاکه ټوټه سره دغه د غاښونه پاکي وي ګوري سره کی نو دې صورت کې بیا ان شاء الله د مشکلات نه وي وخت وخت باندې ډاکټر ته بوزي دغه چیک اپ وکي وي ګوري چې دغه به څه مشکل نه وي خو موږ تاسو معمول مشکل دا د افغانستان کې چې ترخې پورې مخاخ ډاکټر ته بو نه سي موږ تاسو غاخ ډاکټر ته نه وروړو چې ډاکټر صاحب ته دې ما د غاخونو وګوره چې په دې کې څه مشکل څه کنه نو کله چې غاخونه دومره حالت ته ورسي چې ډیر زیات خراب شي یو دوه درې شپې دې دردونه نه کی په عذاب شي بیا نو په درې مورس باندې بیا نو ډاکټر ته راځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې د غاخ یا دې ما یا مې دې بچي یا مې دې بچي یا مې دې کور والا نو د غاخونه ډېر خراب دي نو په هغه صورت کې بیا چون کبې په ابتدا کې یو مرض تداوی وکي یا محافظه وکي نو هغه نه تداوی هم کنه چې ورکی او بل دا چې مریض هم نه پازا دي چې تداوی هم کنه چې ورکی خو کله چې غاخونه د څه حالت ورسي چې ډېر زیات درد کې خراب شي نو په دې صورت کې بیا تداوی ملګ مشکل کېږي او مریض هم په تکلیف کېږي ډاکټر هغه تداوی هم نتیجه نه ورکی خو یو خبره ده یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډیر زیات ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري هغه عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ په پر درې سي تشکیل شوی نه نو په د شیدو غاښونه باید لري نه سي ځکه بعض دغه د شیدو غاښونه راهنمود د دایمي غاښونو لپاره دي بعض وخت څه پیچی کی چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصے لاندې دایمي غاښ نه تشکیل شوی نو هغه غاښ په سي د هغه غاښ د دې توانمندي نه لري چې هغه د وری شخص یو د غراور دي او یو سالم غاښ په حیث باندې لګن استفاده وتی هغه امپاکټ بیا هغه ته وایو موږ هغه ته وایو نو هغه بیا امپاکټ یا پوري کې نه پاتې کیږي د هغه ځامې کې نه پاتې کیږي بالکل روزي نه ډېر د مسایل پښې وي دي ډېر څه مشکلات تا خلک موږ لیدلې چې مریضان موږ لیدلې دي چې حتی یو د نغاښ هم نه دروته لای تر ځواني تر لسلنې پورې یو د نغاښ خو لیک نه سکلی چې شودو غاښونه لمن ځتلی نو دا ټول دی مغه وجه کېدلی شي او بلې د غاښ پرسوب په باره کې دوی ویل چې غاښ نه پرسوب لري فکر کوم
او بل پختنه هم دا و چې غاخ چې کله خراب سي یو پختنه دا و چې غاخ چې کله و پرسيږي نو ډاکټر ته چې کله ورسي آیا په دغه حالت کې دی یو چا غاخ وباسل آیا نور سوزي هم ورته پیدا کوي او کنه او بل دا چې وای غاخ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوی وسی او کچري و باسل شي آیا کوم سوزه خورته نه پیدا کیږي
نو د غاخ خو کله چې خرابای په غاخ پیدا کیږي په کار دا چې اگر ستور ستور مطلب د مونږه په دې اصطلاح کې ریسټوریشن ورته وایي یا په عام اصطلاح کې ډکول د غاښونو ورته وایي نو په هغه صورت کې کله چې غاښ پړسو پیدا کوي یا غاښ التهابي کیږي معمولا د غاښ سره مخ پړسېدلی وي د غاښ سره غزامه پړسېدلی وي درد ډېر شدید وي په داسې حالاتو کې د غاښ وصل جواز نه لري نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوی شروع کیږي دوا به ورته ورکول کیږي چې تر هغه دغه هغه التهابي حادثه ته د دغه فشار کم شي کچیرته پړسو ډیر زیات وی مشکلات ډیر زیات وی اپسته ډیر غټه وی نو په کار ته چې هغه اول اپسته شخصي او هغه ته تداوی انټي بیوټیک شروع سي چې تر هغه پورې دغه تداوی تر هغه د التهابي حادثه کم شي او له هغه وروسته بیا په غاښ کې مداخله وسی نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډیر زیات پړسو لري او ډیر مشکلات لري یا اپسته ډیر قوي نو په داسې صورت کې د غاښ وسل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای بلکې مریض مشکلات ډېری
خو په هغه صورت کې کچیر ته څه وی چې د اپسي ډیر غټ وی پرسووی غزکی په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې د زیات وی نو په دې صورت کې شخ ضروری ده شخ ورتکی کې هغه اپسي به تخنیکی کې خالقی کې به سترغو په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې په هغه خطر راځي او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي تر دوه درې ورځو پورې معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږ ورځو پورې دې ته تداوی کېږي د دوایي تداوی البته خو چې کله دوایي د درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمیږي له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي پاکي او تداوی کېږي ګوري ایکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به نه پیدا کړی یا ریښو هغه ویلې شوي خو به نه ریښو خوراک یا روټ ریزرپشن سببت ورته وایي چې ریښې ویلې شوي وي او قسم دغه د ریښو بېخونه افیکټس موږ ورته وایي یا څوکې د ریښې چې دي دا خرابې شوي نه وي دا افیکټسونه خلاص شوي نه وي کانالونه خلاص شوي نه وي نو په هغه صورت کې بیا دغه غاښ قابل د تداوي دی او که چېرته داسې مشکلات وي چې افسي دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی هغې کې پولیپونه پیدا کړي نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جای باندې امپلانټ یا
بله دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب جمعه خان پوښتنه درلوده وایي غاښ مې ډک کړی و وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته را پیدا سوی دی او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اصابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې را پیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه په د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی خو یو مشکل دی ما مخکې وویلې چې کله التهابي حادثه وي په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې شي چې خپله دغه التهاب چې په هغه ساحه کې موجود ده دا اسیدي خاصیت لري د اسید تیزابي خاصیت لري او انستیزي چې کله مونږ مریض ته ورکوو دا موضوعي انستیزي ده یعنی لوکل انستیزي ده نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري داسې کله تیزابي تیزاب د قلوي یا قلوي د تیزابي محیط ته ځي نو دا یو بل خنثی کوي هغه انستیزي سم تاثیرات نشي کولی خپل نو دغه یو مشکل دی دغه له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي وي نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه ورکړي او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي نو دا به ډېره سخت وي مریض لپاره ډېر زیات مشکلات جوړوي حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه دماغونه دا ورته پیدا کېږي ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي تر هغو پورې چې انټي بایوټیک یو څه اندازه دوز واخلي چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي فشار د التهاب کم شي له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي چې یا تداوي شي او که یې تداوي قابل نه وي نو بیا ریموف شي له هغه ساحېنه لرې شي هغه.
بله دوستانو تاسو هم کولی سئ چې همدا اوس سره اړیکه ونیسئ په 0995 او 0825. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خپرونه کې دی که چیرې پوښتنه لرئ خپلې پوښتنې راسره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام جوړ په خیر ښه ستاسو سات مخه دی
و خیرت الحمدلله مرسل زابی خور تاسو شایست تاسو ته سلام ګران ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته ورور مېرمنې څوک لکم زایا
راځم هم تارې ما د ایمن ولایت نه دالي ول سوالي ته خور کې ما د ډاکټر صاحب ته پاتې شته نه ده دلته ما یو د محمد دی او زه خپلم دا غاښو تکلیف لرم نو دا تور ته پوهه کې مز غاښونه دواړه دایته انو ډېر دردونه کوي بس درد چې په ازادي ولې چې څه څه مکشل یم دی نو د دغه علاج کرا اوسوي د ډاکټر صاحب ته مو جهان.
بله پوښتنه ده چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه که جوړ دي یوازې درس کوي که څه رقم دی؟
ټپونه یې کړي دي او درد هم
کوي. ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور؟
و یو غاښ مو کښلی دی خو هغه بس کله دا د درد ګولۍ ورسره خورو نور مې څه خاص سر نه دی په ګرځولی که چیرې ډاکټر صاحب علاج را وشي نو بیا به دغه وکړو انشاءالله.
بله ډېر زیاته مننه د اړیکې نه دی ښه وخت. ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې او به هم ورزو بلې اړیکې ته وګورئ چې څوک لکم سه. سلامونه وخت به خیر. بلې سلامونه. علیکم سلام مهرباني تاسو غا کاوره ما څوک لکم زینه مړی کني ولې د رادیو غاک ټیټ کړی کولای شي د ټلیفون لاله د مخاګ واوري ورور. بلې متاسفانه دوستانو هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ وروسته د هغې نه اړیکه ونیسی نو ستاسو په خبره به موږ هم پوه شو. سلامونه وخت به خیر. علیکم سلام په خیر اغلی ورور خپرونې ته مهرباني څوک له کوم ځایه؟
د هلمند د ولایت لشکرګاه نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم بیا تور سوي دي او بور دي غاښونه مې.
اها تور سوي دي درد کوي او نور
درد کوي؟ هو درد کوي بس تور سوي ده مابند بس تورېږي قرار بس رجېږي مابند تورېږي او دا نور غاښونه تورېږي.
بله ورور ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب پوښتنه ما کچېره دی ورور نه لري.
ورور دا غوښته دي د خوږې یا ګرم او یخ سره بریښنې که صرف د ګرم سره بریښنې یا خوږم چې کله وخوري بیا بریښنې درسي فرق هم ساتي.
بله ورور اورې غاک د ډاکټر صاحب پوښتنه دا وه کله چې خواږه وخوري یا یوازې یخې اوبه وچکئ تاسو غاښونه درد کوي که نه؟ معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي؟
یخې
اوبه وچکې بعد غاښونه
مو درد
کوي.
سامده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب وایي. ډاکټر صاحب دواړه ورونه مو له هلمند اړیکه نیولې وه، تقریبا د دواړو پوښتنه یو ډول وه. وایي غاښونه مو درد کوي، تور سوي دي، او د دې تر څنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکه نیولې وه دوی پوښتنه دا وه چې کله چې زه یخې او د دې تر څنګ خواږه او دغه شیان هم چې خورم غاښ مې درد کوي، خو که چېرې بیرته په ګرمې اوبه خولې ته واچوم یا هم ګرمې وساتم بیرته جوړېږي. تاسو موینه د غوته څه ده؟
زه د اول ورور خو چې د بخنې سره د تلیفوني لیکې د خرابوالي له وجې نومونه سو له هلمند اولین ورور څخه کوم اړیکه نیولې ده چې ما غاښونه درد کوي. نو غاښونه به ځکه درد کوي معمولا دی باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاښونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي، د هغې له وجې نه درد کوي، آیا دا پیراډنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلاتو له وجې نه د دردونه دي. دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي نو په کار ده چې دی دغه خپل غاښونه چې دي دا باید ډاک کړي، دا باید تداوي کړي. د هغې تداوي له وجې نه ګوره موږ تاسې کوروالی د غاښونو درې کټګوري لرو، اوله ده، دوهمه ده او درېیمه ده. دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده. نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابېږي هغې کې دومره ډېر مریض ته احساس نه کېږي. کله چې دله اولې نه دویمې ته داخلېږي په دې صورت کې دله یخو اوبو او له خوږې سره ډېر زیات حساس کېږي. دا دردونه کله چې یو غړپ چای یا ګرمې اوبه ورباندې کېږي هغه خوږه له هغې نه لاړه شي هغه دردونه حرامېږي. او بالاخره د هغه یخوالي له وجې نه چې کله غاښ دغه څه وي چې وینې چې ګرم شي نو هغې سره دغه دا پوره شي. دا له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته داخل شوی ده. دا مسله دا په داسې حالت کې دا باید ډاکټر ته مراجعه وشي، ډاکټر ته یو اکسرې وکړي، دې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی ده، چې آیا صرف همدغه له اولې نه دویمې ته تللی که له دویمې نه د درېمې حالت ته نږدې شوی ده. نو په دې صورت کې ریسټورېشن یا د غاښونو ډکول لازمی دي، ضروری دي، باید وسی. او کچیر ته د سوي چې د دومره تخریب د غاښونو من سره غلي وي چې عصب د غاښونو چې کوم دي هغې ته نږدې سوی وي چې معمولا په دې حالات کې کیږي همداسې، نو د هغې دپاره بیا آرتټي یا روټ کینل تراپي مونږ ورته وایو چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصبونه لرې کیږي. نو هغه باید وسی، غاښونو عصب باید لرې شي، هغه کانالونه صفا شي، بیرته سیل شي، یعنی هغه کانالونه بیرته باید ډک شي، برابر شي او له سره بیرته د غاښ ډک شي. نو انشاءالله د داسې ورونو د داسې دوستانو مشکلات به حل شي نو دوی فکر کوم له اوله مرحله نه دویم مرحله ته غوښنه مشکلات نلی یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکي چې تر څو پورې د دوی د غاکونو د ریسټوریشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله همدغه هم وخت دی کچری وخت بیا وربندې ډېر زیات تیر سي کولی سي چې نورې ستونزې هم ورته پیدا کړي. ډاکټر صاحب دې ته وراشو چې ډېری کسان دي چې مثلا غاخونه ډېر خراب سوي اوسي ډېر وخت پرې تیریږي وروسته د هغې نه د سرطان حتی مشکل هم ورته پیدا کیږي یا د سرطان ناروغي هم ورته پیدا کیږي د غاخونو. تاسو وینا په دې برخه کې څه دی هغه دوستانو ته چې خپل غاخونو ته پاملرنه نه کوي؟
بله مرسل خوري مشکل هم دلته ده کله چې یو انسان د خپل غاخ په ابتدا کې خراب سي او دې ته لږ لږ دردونه وکړي او دی په خود سرانه دواګانو استفاده کوي خود سرانه دواګانو سره هغه د دې دردونه آرام سي او بالاخره د درېمې مرحلې ته داخل سي چې نیکروز دی د پالپ نیکروز یا د اعصابو د غاخ یا اعصابو نیکروز من سره سي څه حالت کې بیانو د غاخ هیڅ درد نه کوي که د څومره خرابې د غاخ درد نه کوي او بالاخره نو هغه ساحه خراب شوی د کانالونو ته دیننه ډوډۍ او غذایی مواد او ورکوزی کی او هلته پاتې کیږي چې هغه نه له بور سره راویستل کیږي نه په کولی کولو یا غرغرې کولو سره هغه صفا کیږي چې په جز د دې چې هغه لاړ شي هغه مشخص خپل ډاکټر ته باید لاړ شي چې تر غوښه کانالونه را پاک کړي سوتری کړي او بېرته ډکي. نو په داسې حالاتو کې چې هلته غذایي پارچې پاتې کیږي معمولا په داسې حالاتو کې بیا د غاخ په دښت کې یو قسم پخانۍ غوندې پیدا کیږي داسې او وګون دي کې دا خو درد نه لري په داسې حالت کې دا حالتونه دي چې بیا ورو ورو دا په دې باندې بدلي کې چې کله د ځامي اډوکیو سره جوړي کې اوس په میلایټس یا سرطانونه سره پیدا کیږي چې سرطان هم دې اندغه بار بار تخریب د حجراتو دي غاخونو دي تخریب د حجراتو نه من سره دي او سرطان وايي اندغه چې بار بار یو بدن کې اوس یې حجرات تخریب دي او برته دې غي د ترمیم لپاره کوم پروګرام نه نو همدغه وجه ده چې سرطانونه من سره دي. نو په کار دا ده چې د غاخ په ابتدا کې مشکل حل سي او که په ابتدا کې پردن یو سړی داسې نه لري یو د سي جي ته لاړ سي چې هلته ډاکټر موجود وي ډاکټر ته ورسي تر څو دغه خپل مشکلات ورته ووایي او ډاکټر په منظمه توګه باندې هغې خپله تدعي وکړي. خو یو مسله بله هم د خورې هغه دا ده چې انالجزیک معمولا زیات استفاده کول د غاخونو د درد لپاره دا مناسب نه دي. د هغې وجه دا ده چې دوی مریضان معمولا د درد ګولۍ استفاده کوي نو هغه درد ورک شي نو بیا ګرځي نه چې دا خو درد نه کوي نو که څوکوالی وي هم نو خراب به بیا ورسره ګورو. نو همدغه ده چې بیا د انسان هغه حجرات د غاښونو تخریج کړي او بالاخره د سرطان خواته ځي. ډېر داسې مریضان مونږ لیدلي دي تنها په غاښونو کې نه په خولې کې غیر نارمل بعضې وخت د وریو سره یو غیر نارمل حجرات پیدا کیږي چې معمولا خلک یې ډېر زیات متوجه کیږي نه ورته دې خبرو ته چې دغه پخپله باعث د سرطانونو کیدای شي. نو په کار ده د سړی خپل صحت او خپلې خولې ته خصوصا ځکه چې خوله د هضمي سیستم لومړنۍ دروازه همدغه خوله ده.
بله
که چېرته غاښونه صحیح کار ونه کړی شي یو سړی غاښونه له لاسه ورکړي او بېرته د هغې د ساتلو یا د هغې د ریسټور کولو یا د هغې دپاره پروتیزونه یا امپلانټ یا یو بل شی ونه لګي چې تر هغو پورې بېرته غاښونه دی لاسته راوړي مصنوعي شکل باندې چې دی خوراک وکړي. نو دغه د غاښونو ډوډۍ میده کول چې کوم دي دا میدې ته یعنی نه میده کړي میدې ته کوزي کې چې میده د دې توانمندي نه لري چې هغه د غاښونو کار سرته ورسي ځکه غاښونه ځان ته کار لري په خولې کې بیل انزایمونه دي چې هغه له ډوډۍ سره یو ځای کېږي او بالاخره میدې ته کوزيږي. نو هغه غاښونو د غاښونو د نه میده کېدو له وجه نه چې غاښ نه لري له لاسه یې ورکړی یا درد کې په هغه طرف باندې فراغ سي نه شي کولی نو دلته د ډوډۍ هغه سی هضم صورت نه نیسي او معده خپل کار نه شي کولی بیا د معدې نه پسې کولمو ته د بیا جذب صورت نه نیسي صحیح چون دا خو داسې ده چې یو له بل سره تړلی سیستم ده. نو دغه انزایمونه یو د بل د پاسه کاری کوي کوم انزایمونه خولې کې دي هغه بیا په معدې کې نه کاری کوي بیا معدې کې نور انزایمونه او تیزابونه دي چې هغه په دې باندې کاری کوي کیمیاوي مراحل په دې باندې تیریږي بالاخره کولمو ته د جذب دپاره لیږل کیږي. نو کله چې په خولې کې دا ډوډۍ سي میدان نه کړی شي نو هغه معده نه شي کولی نو په دې سره مریض ته د معدې تکالیف هم پیدا کیږي سوی جذب هم پیدا کیږي د کولمو کې جذب صورت نه نیسي مشکلات ورته پیدا کیږي او دا په مجموع کې دي تاثیرات په ټول بدن باندې ځکه چې انسان په بدن کې چې کوم شی خوري هغه جذبېږي نه نو خدای خود کمبود به هر شي سره مخ
بله وخت
په کار ده چې انسان خپل غاښونه سالم وساتي تر څو پورې د ټول هضم سیستم برابر وي.
بله دوستانو تاسو هم کولی شئ چې را سره په خبرونه کې ونډه واخلئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. او په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار د غاښونو متخصص په خبرونه کې را سره دی. ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه وایي. که چېرې پوښتنې لرئ نو کولی شئ په 0995 45 40 او 0825 25 شمېرې باندې را سره په اړیکه سئ. سلامونه، وخت په خیر.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه نیګی وړاندې کوم.
ډیر زیات مننه. څوک له کوم ځای؟
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره خبرې کوم. د محترم ډاکټر صاحب نه مې دغه پوښتنه ده، دغه امپلانټ چې سړی و کې داسې اختلاط دی او که نه دی؟ او بله پوښتنه مې دغه ده چې کله د غاښ بعضې وروڼه چې د غاښ یا اکسټراکشنو کې هغه خو باسي وروسته د غاښ اخیستلو نه دغه ډېر شدید دردونه دوه درې ورځې څلور ورځې حتی هغه خوځي، دغه علت یې په څه کې ده؟
سامه ده، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ځواب درکړي. ډېر زیاته مننه. او بل اوریدونکي ته هم دوستانو ورسو وګورو چې څوک دی. سلامونه، وخت بخیر. سلامونه، وخت بخیر.
بله
سلام، خسته ساتون خدای.
سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ بخیر.
سلامونه، یکی
لیا سنیمه منو فرق چی جوړ او خوش خوشاله وایست. ډېر زیاته مننه. څوک له کوم ځای نه مړی کنیوله؟ بخیر اغلی د کندهار نه. کچیر پوښتنه لرې مهرباني وکړئ خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ.
دا د زما ملګری دی، د غاښونو څه درد کوي؟ نه دی، غاښونه څه تازه دي.
څنګه درد کوي؟ غاښونه تور سوي دي، جوړ دي، یوازې درد کوي، څه رقم دی؟
څنګه؟
سامه ده، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ځواب درکړي. ډاکټر صاحب، ورور مو د ننګرهار نه اړیکه نیولې وه، تاسو د هغو په ځواب کې څه ویل لرئ؟
د هغه امیر ورور د پوښتنې په جواب کې به زه دا ووایم، هر تداوي خپل اختلاطات لري. یعنې که موږ داسې ووایو چې څوک یو غاښ ډکوي یا غاښ عصب کشي کوي یا فرضاً امکان لګوي تا اختلاط نه لري، خپل اختلاطات هر تداوي خپل اختلاط لري او د هغې د اختلاط دپاره بیا ډاکتران هماغه خپل تدابیر نیسي. امپلانټ هم په خپل مشکلات لري، بعضې وخت داسې وي چې هغه کوم اډوکی یا ځام یا غډوکی یا بون میجرمنټ صحیح نه وي یا فرضاً د دې توانمندي ونه لري چې په دې کې د امپلانټ وسي، نو هغې کې دوی امپلانټ کوي، نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا نتیجه نه ورکوي. دا هغه ساحه چې ده هغې ته لومړی باید بون کرافت وسي، کرافت نه وروسته لکه هغې ته مصنوعي هغه په اصطلاح مواد یا هغه ورچور شکیږي یا غاډوکي ته ورچول کېږي، سرغو هغه د غاښ جز وګرځي. سرغو د غاښ ضخامت غټ، کله چې د غاښ ضخامت غټ شو له هغې وروسته بیا په هغې کې امپلانټ کول، دا بیا نسبتا اختلاطات هم کم وي او مشکلات هم کم وي. نو امپلانټ په خپل مشکلات لري، توروالی منځته راوړي، د اډوکو ویلې څنګه تاسو مخکې دې ته یوه اشاره درلوده، د اډوکو ویلې منځته راوړي، خپل اختلاطات لري، مشکلات لري. خو نن سبا سفترینه تداوي څه ده یا محفوظ ترینه تداوي هغه څه ده؟ هغه امپلانټ ده، ځکه چې هغه اختلاطات یې کم دي نسبت نورو تداویانو ته او نتیجه یې ښه نتیجه ده. خو په دې شرط چې په یو تخصصي شکل باندې هغه امپلانټ وسي، نو کله چې په تخصصي شکل باندې او د هغې ټول جوانب په وسنجول سي، د امپلانټ کوالټي چک سي چې هغه کوالټي صحیح ده نه ده، د هغې وروسته نو بیا که ولګول سي اختلاط لري ورکوي بعضې وخت، خو اکثریت یې نه ورکوي، نو مشکل به حل سي. بل هغه امیر ورور د دردونو د غاښ وروسته دردونو ته اشاره وکړله، دا معمولا هغه غاښونه چې ډېر زیات التهابي وي یا ډېر زیات خراب شوي وي یا فرضاً داسې غاښونه وي چې هغه لکه ویستلو کې مات سي، د هغې راویستل معمولا دغه کېږي، دا مشکلات پیدا کوي. هغه نرف یا هغه عصب دغه ساحې چې ده هغه متضرر کېږي. بار بار هغه باندې فشار راځي د پاغاسات پاغاسات باندې خوتی تفانسدي ورکول سوي مشکل نه وي خو کله چې دغه غاخ ماتي کې او بیا د کوټي کوټي در او باسي د ډاکټر نو معمولا په څه حالاتو کې بیا د هغه ضربه په عصب باندې واریږي کی چې دغه د پاره بیا ډاکټر باید خپل هغه حالت ګوري نو دغه مطابق بیا دوا ورته توصیه کیږي چې دوا باید معمولا ورته توصیه شي تر هغه پورې چې دغه عصبي دردونه دغه هغه مربوطه عصبي دردونه باید کنټرول شي نو هغه د دوا سره بیا کنټرولېدای شي معمولا مشکل دلته ده چې بعضې خلک صرف انټي بیوټیک او انالجیزیک ورکوي نو دغه انټي بیوټیک او انالجیزیک دغه هغه دردونه نه شي آرامولی حتی تر میاشتو میاشتو ما داسې مریض لیدلی چې غاښ یې ویستلی ده تر شپږ میاشتو پورې ډېر سدي دردونه تېر کړي دي شپږ میاشتې پس چې راغلی ده یا تداوي شوی ده دغې تشخیص شوی ده له هغې وروسته بیا هغه ډېر په یو عادي دوا ډېر یو ارزانه دوا او په یو قسم دوا باندې هغه تداوي شوی ده او هغه مشکل حل شوی ده معمولا بعض خلک نه متوجه کېږي دې کارونو ته
رښتیا
د عصبي دردونو یا د عصبي ضربې دپاره دې ته دوایانې ورکړي نو دغه څه بعض وخت هغه مریض بیا داسې مشکلات تیری او ګالي بیچاره تر هغې پورې چې یو تکړه متخصص ډاکټر ته ځان رسوي او هغه بیا په دا د مریض هسټري اخلي یا تاریخچه یې اخلي پوهېږي په دې باندې چې د غاښ ویستل شوی ده او هغه په ټوټې ټوټې یا د مات شکل باندې ویستل شوی ده نو دې ته ضربه رسېدلې ده دې دغه عصب ته د هغې دپاره بیا تداوي ورته شروع کړي هغه مشکلات یې حل
کېږي ډاکټر صاحب ورور مات چې د کندهار نه اړیکه نیولې وه وایي غاښ یې درد کوي البته کوم دوست یې وو او د دې تر څنګ غاښونه یې په عامیانه ژبه که چیرې ووایي وایي تور سوي دي او د دې تر څنګ چینجې خوړلې دي تاسو وینا دوی ته څه ده چې دوی باید څه ډول مخته ولاړ سي
د دې ورور د سوال په ارتباط باندې به ووایم چې راز محمد ورور دا پوښتنه کړې وه نو خبره خو دا ده چې دی وایي چې د ملګري غاښونه مې تور سوي نو کله چې غاښونه تور سوي وي په داسې صورت کې باید دی ډاکټر ته لاړ شي تر هغو هغه توروالی پاک کړي سپری کړي په هغې کې دوا کېږدي تداوي ورته شروع کړي تر هغې پورې چې دی د مشکلات حل شي او که چېرته دی داسې کوي چې داسې تداوي غواړي چې فرهم دا توروالی بالکل په خپله ختم
شي
معمولا خلک همداسې یو سوال کوي عام خلک همداسې یو سوال کوي چې داسې یو شی دی مونږ ته وښایي د موږ غاښونه تور نه شي خو دا شی امکان ځکه نه لري مرسل خورې چې تقریبا د زرونو کلونو را په دې خوا په دې باندې ریسرچ او سروې روانه ده چې د غاښونو د توروالي لامل پیدا کړي لامل نه ده پیدا شوی او مختلف عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري غذایي مواد دي په غیر مسلکي شکل یا غیر اصولي شکل باندې د غذایي موادو استفاده کول دي معمولا ګرمه ډوډۍ خروب یا ورسره یا یخې اوبه اضافتاً استعمالو یا فرضاً یخه پیپسي ورسره استعمالو دا په خپله په غاښونو باندې یو نوه ضربه واردېږي ډیمنرالایز کېږي غاښونه ضعیفه کېږي سنسیټیو کېږي حساس کېږي توروالی پیدا کوي نو دا ورور دې داسې چل وکړي چې ډاکټر ته دې ولاړ شي دغه توروالی په دواو په شینو باندې نه کېږي دا پروسیجر غواړي یعنې کار غواړي ډاکټر باید په دې کار وکړي توروالی پاک کړي او لږ نه وروسته دې ته د غاښونو کوم غاښ پوښ ضرورت وي هغه ورته وکړي هغه پروسیس یې ورته تکمیل کړي هغه ریسټوریشن هم ورته وکړي نو دا ورور به دا مشکلات به حل شي او در غیر از اوس چې دی ووایي چې یاره ماته دې داسې دوایي راوخي
بله واقعا ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه بیا هم په لاین کې اوسئ یو څو اړیکې به راواخلو او د دوستانو پوښتنې چې پاتې دي هغه به هم ځواب شي دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اورئ او ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ په خپرونه کې حضور لري البته د تلیفون له لارې موضوع مو ټاکلې ده د خولې حفظ الصحه او د غاښونو سات تل چې تاسو هم کچې پوښتنې لري په دغه برخه کې موږ سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ 0995 40 50 او 0 22 25 55. سلامونه وخت بخیر
زما عايزين من ولایت له واشتر سوالیه خبر کوم ما دا شخص پوښتنه ده ما دا د زاین راښتنې تورشي دي رجیدې دي دا شخص دا دغه را کې دا رمې او زریشتې شي چې خو تا وره تکي دا وکړم که څه پوهه کوم که دا څه پاتې دي
او بل می غاشم کشیدی یو میاش پر مخمی یو تلو غاشم کشیدی دا غاشم چیم کشیدی دا غره ایسی موز دماغ کم گوری سای دا غا دوائی دا کشا ساس
دا غا شراتی شد نورا دا غاخون دی تیویستلی دی دا سالم او وزل که ماتوی و
توتی شکل باندې یا دا شنجان و کوکری و ماوینه تورسی و
دما پختنه دا چې کله ډاکټر ته دتا غاخ وسته تر ما څو خونه دا ټوټي ټوټي خونه دراوستلې
ا پاشي پکښه تاسو شي پرشي رشي یو دوه نه رشي ماته سی هغه پاته سی هغه دوري پراوه وشته یو پوری کې پاشي پاته سی
بله یعنی راخه مات سوایو سامد ډاکټر صاحب نوري پوښتنه خبرونه نه لري ورور نه
نه
سامد ډاکټر صاحب پوښتنه ته ځواب ورکړئ تاسو د رادیو د لارې کولای شئ چې خبرونه واوري او ان شاء الله ډاکټر صاحب هم تاسو ته ځواب درکړي بلې اړیکې ته به هم ورسو وګور چې څوک له کوم ځای نه په اړیکه ده بلې سلامونه وخت به خیر
وعلیکم السلام
خاسته ساتمه کده مننه مهرباني څوک له کوم ځای
عبدالحمید خبرې کوم د کابل
حامد مهرباني کاچیر پختنه لری خپل پختنه مطرح کړی
پختنه مې ډاکټر صاحب نه دا چې ما یو لوخې ده وکالنه ده اوس یو وکالنده هغه د دې پختنه نه مخکې د تل د مخه غاښونه ده د ترش مسول لیکن اوس ډډ ور دي او دا د ځان غاښونه څورم دي چې جوه هلې دي آیا اوس کول شم چې دې د غاښونه کو باسم
بله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې بله عمر ډاکټر صاحب وکاله ده
وکاله ده اوس
مننه حامد ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي کولای شي چې رادیو واوري ډاکټر صاحب اورور مو محمد محی الدین چې اړیکنی ولی وادو ویل چې غاخونه خراب سی ویدی د خصوصا د زامي غاخونه او ځین غاخونه وباسی لیدي او دغه غاخونه هم تور سی ویدی څنګه وکړي اي غاخونه وباسي کچري کومه بل د حل لار لري چې غاخونه ترمیم سي
لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه دا ورور ته هم وایم چې غاخونه د شکل تورمي دا باید د توادار نه اوسې چې د غاخ تور سوی دی نو به باسبا نو د وستل د غاخونو یو عضو د بدن له لاس ورکول دي بس یو انسان فکر وکړي چې یو انسان لاس درد کوي او دای د ډاکټر ته ورسې چې ډاکټر صاحب دما د غلاس راقته کا نو داس یو معنا لري نو په کار نه دا تر هغه پورې چې ډاکټر جواب نه ورکړي ډاکټر نه ورته ویلي چې د دې تداوی ناممکن ده نو تر هغه پورې دې دا خپل غاخ نه باسي او غاخ ته تداوی کی یو تکړه ډاکټر ته دی ورسي بل دې ورور دا ویل چې ما غاخونه وستلې دي او په اعصابو مې سره فشار وي نه پیغام کړه خبره وکړه ده نو هغه خو مشکل دا چې ما پوښتنه ترې وکړه چې غاخونه ټوټي ټوټي وستلې دي ولې چې نه غاخونه ریښې پاتې دي او غاخ وستل شوی ده نور غاخ نو غاخونه د سټن پوینټ چې ډاکټر ما غاخ ما شوی ده او د ریښو وستلو هغه کوشش نه ده کړی نو هلته اعصاب موجود دي هلته ژوندی جسم پروت ده د غاخ ریښې دي هغه دردونه کوي هغه مشکلات جوړوي چې دا په خپله د انسان په ذهن باندې د انسان په دماغو باندې ډېر بد تاثیرات لري له دې سره انسان کما اوسېده کېږي دا باید یو تکړه ډاکټر ته ورسي چې تر هغې پورې د دې عکس واخیستل شي دغه ریښې چې د دې پاتې دي د ورۍ چې پرې راغلي دي چې ویل چې ورۍ پرې راغلي دي پټه نو دغه ورۍ باید وویستل شي دا څه ونه ویستل شي نو دا مشکله ده او
همدغه سبب دردونه هم لري
دغه دردونه بلري دا باید یو ډاکټر ولاړ شي تر څو پورې دی دغه مشکل د حل دي دغه پاتې ریښې چې کوم دي دا باید وویستل شي د عبدالحمید اورور د سوال په جواب کې بدوه ما چې نو سیده چې لور دی وکړه نه دا د مخ خوونه ویلي او نور راخته نو اوس بعد وخت د سی وی چې ما خو مخکیم دا یادونه وکړه چې هر غا د راوتلو لپاره ځان ته عمر ده دا عمر چې کوم دا د وکړه نه کې د دې د ضامې غوونه باید یو اکسټریټي چې لاندې د پر درې حصے دایمي غوونه د دې تشکل کړی کې نه ده کړی کچیر چې دو پر درې حصے لاندې تکمیل شوی وي د دې دایمي غا نو بیا دا د شتو غوونه باید لري چې تر څو هغه غوونه راوخی او کچیر ته څه وی چې نه دو پر درې حصے نه تکمیل شوی غوونه او هغه بیا دایوازي د دې امکان ستي چې هغه د دې لور کې هغه دایمي غوونه چې هغه راوخی نو دای دې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي یو ډاکټر دې واخلي ډاکټر دې ورسي تر هغه ډاکټر وروه چې آی دې په پر درې سي تکمیل دي کنه دي او که چیرته نه وي نو بیا دې په داسې صورت کې دې د غاخونو ورته ډاکټر ډاکټر دې ورته وکړي تر څو پورې دې دې په پر درې سي
تکمیلی کی دغه ورسته به بیا د غاخون ورته لری کیږي چې معمولا بدبختانه د منګو تاسو په جامعه کې د ماشومان د غاخون د تکولو رواج بالکل نسته او لدې نه ډیر ابتدا مشکلات لاندغه نه پیدا کیږي د انسان د غاخون د امراضو یو عمده لامل هم دغه ده نو چې په وړو کوالی کې چې صحیح توجه نه کیږي نو په کار دا چې توجه وشي صحیح
بله
ترغو پورې دغه مشکل په آینده کې د ماشوم ته پیدا
بله ډاکټر صاحب کچې د خو وکلنه د کوم غاخونه چې کاګر وتلې دي یا ستونزه لري کچې غاو بسل سي آیا به هم کوم حل لار لري بل غاخ به هم را پیدا سي او کنه هم دغه سي بیا پاتې سي
ګوره په مجموع کې انسان وقت مغاخونه لري یو د شذو غاخونه دي یو دایمي غاخونه دي خپل د انسان چې تر دولس کلنۍ پورې لشپک نه ستنی نه وخت تر دولس کلنۍ پورې دي دایمي غاخونه تکمیلي کی په جوز دی ورځ جم ټوټ یا عقل غاخې په عام اصطلاح د ورتوي
هغه پاتې کیږي
عقل غاخې چې دا هغه نو دولس کلنۍ نه وخت تر دوه درس کلنۍ او پنځه درس کلنۍ پورې امکان لري تر وو وځو چې امکان لري تر وو نه وځي نو کله چې دی یو انسان دایمي غاخ له بینه دي دغه نو ورسته د دې چانس بیا نه ویته د بل غاخ راو کیږي نو کچیرته دایمي غاخ وي او دای وباسي مخکله وخت نه نو دای بخپل غاخ له لاس ورکی بل غاخ بیا نه وی او کچیرته د شذو غاخ نه وی دای څه کی نو په ځای باندې پرمننت یا دایمي غاخونه چې دی هغه راځي او دغه غاخ خلاصه کوي نو په مړ دي غاخونه د ګډوډي تاسو ویل چې ګډوډي وي معمولا د غاخونو مشکلات په اکثر خلکو کې وی غاخونه کاږي دا نو بیا وختن په وختن ډاکټر ته مراجعه کول پکار دي کچیرته د سیوی څخه غاخونه ډیر کاږي یا غیر منظم وي یا مخکې ورسته وي یا فاصله ډیر وي د دې لپاره ځان ته تداوی او ارتودانسي وایي دي ته چې هغه ارتودانسي بیا دې ته اپلای کیږي د تکیه کې هغه نو یو دوامدار او لکه دوامدار تداوی ده دوامدار به ډاکټر ته دی ورځي نو هغه تداوی هم کیږي غاخونه منظم کېدلی شي بایټونه برته
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خبرونه به پر دې راټوله کو چې څنګه موږ باید خپل غاخونه را وساتو
مرسل جان خوري ما خو په ابتدا کې مو ویل چې د غاخونو حفظ صحه د غاخونو برس کول ساتل د ویټامینونو پوره کول د بدن لکه د کلسیم او ویټامین ډي پوره کول د بدن دا په خپل ډیر زیات ضروری دي چې انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي او بل دا د استغاخونه هڅه دا غاخونه برس کی معمولا ټول او هوادوالو نه مدخ فایست چې د شپې له خوا نه برس حتمی خبره ده باید برس وکړي ځکه چې ضروری خبره ده په غاړه ډوډۍ وشي نه پاتې کیږي خرابې کی او ګندکی کی او غاخونه خرابې کی نو امید ده ان شاء الله چې له دې سره کلور هیڅ نه مالګه دی مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبای په مسله کې موږ تاسو ته وایو دا جوړ کی هم په خلی باندې وګړوي دا ډیر زیات خطا تیرات لري غوونه پاکي سترکی نو برس ډیر زیات ضروری دی برس باید استفاده شي او ان شاء الله د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات حل
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره وانډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړل ډیر زیات مننه کوو د تاسو نه
خوشحاله
اوسئ خوښ تاسو د خدای په امان دوستانو ډیر زیات مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې د ملتیا وکړه خو موږ هم کوښښ کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغه موضوعات تاسو ته وټاکو تر څو چې هغه ستونزې چې لري هغه مشکلات چې لري هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریک کړي مننه کوو چې تر دې د موږ سره ملتیا وکړه تر بیا وبلې خبرونه چې مرسل زازې سازرنه حضور ته حاضرېږي په لوی او سپېڅلي الله مو سپارم ښه وخت او ښه شپه ولرئ د خدای په امان